سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او په جشویز مقدري خبرونه زیاتره برخه د سمو حق د پروګرام ته څنګه شوې ده چې ملالی بشیر به کیسه سي کوربه دغه پروګرام په څو شیبو کې په لیګ خطرغه وړاندې د سات خبرونه پاکستان رسنی ویلي چې جربه د افغانستان د طالبان او پلاوی حق هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو ښه کول وي د پاکستان انګلیسي دان انګلیسي ژبه دان ورسپانه بل د شي د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکي چې د طالبانو د دغه پلاوی مشر به د کندهار والی ملا شیرین کوي که څه هم دغه سفر کرنې ته نه ده یاد شوی خو د دان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په نمبرو کې ترسره کیږي د دان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او هم د طالبان د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره په اړیکه کې دی د طالبان حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړیتوب کړی تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی د سفر په اړه تفسیر نه ده کړی د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنو او پاکستاني اړیکو پاکستاني چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راونډر لوبغاړی پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او د دغه لوبو کې 540 منډې کړې 250 وکټې اخیستې دي او 195 توپونه کیچ کړي دي محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانه شلوریز لوب لړۍ په دویمه سیالۍ کې هم مڅلويخ منډې وکړې خو پر نیلو به افغانستان بایلو ده سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب امارات لوبډلې خپل دریمه شلوریز سیالۍ کوي د لوب لړۍ نمړۍ لوبه افغانستان ګټلې و په غزه کې روغتیا چارواکي وایي پرون یک شنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي په کله بند شوی غزه کې د جګړو وروسته هغه شدید شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي بل ورته د اوربند لپاره نړیواله غوښتنې په زیاتېدو دي د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزی برخه کې هم د حملو خبر ورکړی دی په غزې ترنګ کې د جګړو وروسته هغه پیل شو چې نوموړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیلو په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل او د ریختر په کچا و 8.8 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د سونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداري ورکړې ده د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شو بل راپورونه نه دي ورکړل شوی خو ریټرز اژانس لیکي چې د تباند شپږ ډېر زره کورنۍ او برېښنا پرې شوې ده جاپان د 2018 کال په مارچ میاشت کې هم زورور زلزلې ځپلې او شاغ مهال نږدې 60 کسان پکې وژل شوي وو
دازما حق دی دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
لیکم ته ازادي رادیو اونی ز خبرونی د از ما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي تیر کال د دسمبر په 24 نیټه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپل ادارو کې د شذو کار ودروي په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نه سي پټېدلی نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولی دی. په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او د بشري حقونو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمینه ورته برابره کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دازما حق دې خبرونه کې اوریدونکو تاسې هم کولی سئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپلې سیمې حال له موږ سره ووایاست او له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ. دا خپرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده او تاسو کولی سئ چې خپل نظر په دې خپرونه کې څرګند کړئ. د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راووهئ 00420221205001. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو پر چپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانې اغلی د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي چې خبریاله هم ده دا به له موږ سره ګډون کوي او د دې تر څنګ به اغلی زموږ بله میلمنه نظیفه حقپال هم چې د ښځو د حقونو فعاله ده دا به هم له موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ ملمنی لستودیو سره وصل سوی دی کنه. فکر کوم چې زموږ یو ملمنه لستودیو سره وصل سوی ده. ګورم چې کومه ملمنه ده. اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای شئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوی ده. شمس الحق صاحب ته وایي چې دوی د سټوډیو سره وصل سوی دي. اغلی حقپال ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړي د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او ستاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورې مونږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې مونږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوو، معلمان وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو نسخه د دوی د کار حق واخیستل شو افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې موږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاس و ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر یې دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی، او که بیا تاسو بلار شي یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه کچیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارجګاوی وتړل شول. دوی هغه خزي ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلود هغه واخیستل شول. مونږ حتی تر دې حده پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه خزي چې د بعضې مؤسسات په ریاستونو کې کار کوو یا اداره یې کول محلی مؤسسات، هغوی ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي. ښځې نه شي کوی چې رئیس شي. دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بالاخره معرفي کړي. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار د درس د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي له پلوه هم ښځه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډېر ستونزمن حالت دی او ډېر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډېر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي او د هیواد په تولید کې د علم په تولید کې د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زموږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډېر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي او د خپل په حساب یو نقض د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي غیر حقوقي غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ښه، ډېره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حقپال. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اوریدونکو اولیدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو شدې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینو دولتي ادارو کې لکاره منه کړې، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنۍ پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنۍ ته څومره زیان اړولی دی د مالی لحاظه. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی نظیفه حقپال او اغلی مرزي حفیظی میلمنی دی. اغلی نظیفه حقپال هم دا اوس لمر سره لاستودیو سره وصل د موږ هڅه کوي چې اغلی مرزیه حفیظی هم لمر سره وصل سي او له دوی سره خبري پیل کړو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه پریږدئ. ما تاسو ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې په همدې تړاو باندې یو لیکنه کړې ده. تاسو کولای شئ چې تر هغه لاندې ما ته تبصری ولیکئ او زه به په دې خبرونه کې وخت نا وخت تاسو ته لولم. د جانان افغانستان په نوم یو اوریدونکي موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه تر همدې پوسټ لاندې لیکلی دی چې ځوانان ټول بیکاره سوي دي، یوازې د ښځو ستونزه نه ده. اغلی حق پاس، تاسو څخه مې پوښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو ده، لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکي لیکلي دي؟ که فکر کوئ په ځانګړې توګه ښځې په سیستماتیکه توګه له کار څخه بې برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لري کړای سوي دي؟
ګوري د تحقیقاتو له امله که تاسو وګورئ، د علمي له امله تاسو وګورئ، د ښځو موضوع او یا د ښځې د حقوق څخه محرومول دا سر د ښځو پورې اړوند نه ده. دا مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د ودې باندې تاثیر کوي. څرنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی په دې باندې چې خپله افغانستان څومره منزوي شوی دی. موږ ګورو چې د ښځو د حقوق نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد نه غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې، حتی په ملګرو ملتونو کې، طالبان استازیتوب نشي کولی د افغانستان. موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون ویل کېږي هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر یې په ټول افغانانو باندې کړی دی، په ځوانانو باندې. موږ پوهیږو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد ده چې 80% نفوس د افغانستان د دیرش یا د ویشت کالونه ټیک ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې دپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونو ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیاره وي. ځکه چې موږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر حتی صحي مسایل ته تاسو وګورئ. موږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کولی چې مخې ته ولاړ شي. او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ، په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او یا د طالبانو په حاکمیت کې، ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نوی یو مور اته یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګی ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهیږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلې د ناپوهي څخه یا د پوهې څخه وبخې محرومول د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو په دې اساس دا ستاسو او بریدونکي چې دا خبره کړې ده، تبیده چې موږ د ښځو په عقله کلغه کېږو. اصلا ولې موږ د ښځې په عقله کېږو؟ ځکه چې د ښځې د نقص د حقوق نقص د خزو د سپ زندان کې ساتل د دې اغیز په ځوانانو باندې دا په نوې نسل باندې دا او په ټولنه باندې دا نو دغه د پاره زمخیله دا ده چې د افغانستان خلک د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پیږي دا باید د دې لپاره کوشش وکړي چې د ښځو د حقوق لپاره کار وکړي.
بله ډیره مننه غلی حق پال زبرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ویډیوي بڼه به ژوندۍ وینئ. تاسو کولای سئ چې موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې خپلې تبصرې پرېږدي پر دې موضوع چې دانه نور باندې خبرې روانې دي. د اونیز خپرونه د ازما حق دی زم لالی بشیر یم د دې خپرونې تخنیکي چارې شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی مرزي حفیظي له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوې ده. اغلی حفیظي ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته یو له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه مې هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې دندې درلودې او بیا یې له لاسه ورکړې که په غیر دولتي موسسو کې وي که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
د تاسو نه ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څو باندې دوو کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې پر کور ناستې دي واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وي او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ نیولې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ امخ دی او د دې شاهدان موږ او تاسو په همدغه دوو کلونو کې وو. بدبختانه هر لاری نه چې مبارزه شویده یا کار ورباندې شوی یا غږ ورباندې پورته شوی د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅکله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوې. سره دې چې په زړونو دا مسایل مطرح شوي دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه ګذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې. ولې بیا هم طالبان دغه مسایل ته سره دې چې د ټولو د افغانستان د ټولو ښځو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلفو نورو برخو کې سره مخامخ شوي دي، خو تر اوسه پورې یوه جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه ده.
بله مرزیه جان، ستاسو ژغ قطع سو دوه واري، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا هم موږ به خبرو ته دوام ورکړو. بله زما ژغ تاسو ته راځي مرزیه جانې. ښه اوریدونکو، زه فکر کوم چې موږ به هڅه وکړو چې غلی حفیظي بیا هم له سټوډیو سره وصل کړو. اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه ژغونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته به له تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د ښځو په تړه وي. دا د ښځو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین ده.
زمین دا یوازې د خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجې دي، نور شیان دي چې په ژبه کې هر څوک اړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو داسې مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او همدا خبرونه چې داز ما حق دی اونې خبرونه ده د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب باندې په تصویري بڼه باندې په ژوندۍ برخه کې ویني. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې لکاره منې کړې په یو شمیر غیر دولتي او یو شمیر دولتي او په ټولو غیر دولتي موسسو کې او په ځینو نورو برخو کې لکه د خبریالۍ په برخو کې چې شذې لکاره منې سوې، دغه د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان واړاوه او په ټوله کې د افغانستان و اقتصاد ته څومره زیان اوښتی دي. پر دې موضوع هم خبرې کوو چې د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې چې افغانستان لسیزې مخکې د دې اعلامیې برخه وه او ورباندې یې لاسلیک کړی دی، د دې اعلامیې له مخې د وګړو حقونه څه دي، د کار په برخه کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته څه ډول د کار زمینه برابره کړي، پر دې برخه باندې به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې د دې خپرونې دوهم مېلمنه اغلې مرزي حفیظي له موږ سره واصل سي. یو ځل بیا هم خو د خپرونې لومړۍ مېلمنه اغلې حقپال له موږ سره اوس هم سته. اغلی حقپال، په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم. یو ډی ایچ آر چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړی دی. پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقونو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی ستاسو په نظر؟ د دې اعلامیې و درویشتمې مادې ته غواړم چې ستاسو پام راوړوم. د دې اعلامیې لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسبو شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیه کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلن نه د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګرۍ اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حق برخمنې دي؟
مننه ملالۍ جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیې سره سره نور کنونسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنونسیونونه چې دي، دا ټولې عین په کال 1949 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او دغه کنونسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنونسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید څه رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول مونږه اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بحث هم پم دی، دا نړۍ هم پم دی باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس به په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنونسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بنا د دغه کنونسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سیاو شای مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین ته ژمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعضې خلک هغه د خور تجارت کوي، دا چې ښځې نه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو او نارینه ترمنځ او نه هم تبعیض، یعنی ډېر بېداد کوي او تبعیض ډېر ده. نو په دې اساس دا ډېر ستونزمن حالت دی او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنونسیون مواد لولئ. د دغه کنونسیون اجرایي ضمانت څه شی ده؟ که چیرې د دغه کنونسیونونه، د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې ښځې او یا تاجران او یا کارګران هلته ولاړ شي او شکایت وکړي او ووایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ څه سلسله مراتب څه شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسی کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسی شوي ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه استو او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جوته کړو، بیا د مشکلات د حل د پاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وی، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وی، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده او شریعت خپل سید چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپل قرآن تاسو نشي کولای چې هر چا په لاس ورکړي او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د هغه پاره خود اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولای شو چې د دغه نړیوال کنونسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنونسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولای شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنونسیونونه او دغه میثاقونه نقش شوي دي که نه دي شوي تر هغه چې اوسني واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپلم ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشاداتو سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني. باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه آغلی حق پال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او دا خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او یوټیوب له لارې چې د ازادي راډیو پاڼې دي تاسو په تصویري بڼه وینئ. اوریدونکو، اوس هم زموږ د دې خپرونې میلمنه آغلی حفیظي یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی حفیظي، ستاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و ښځو ته یو ډول محدودیتونه ور باندې وضع کړل پر ښځینه خبریالانو باندې، د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ سو هغه مهال؟
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله، یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه، او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړۍ ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام ورکوي. بیا تر هغه وروسته چې د ماسکونو مسله رامنځته شوه او دې ته ورته لسګونه نور مسایل، دا هغه څه و چې خبریالان په رسنیو کې له کارکوونکو نه زړه تورې کړي، او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي تر څو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزې سره بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نه شي، ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلې، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله، یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي. چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریحي خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده، یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په رادیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دا هغه مسایل و چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل، او دوی ونه شو کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبریالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو له افغانستان ووزي، یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه آغلی حفیظی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او د ازادي راډیو اونیز خپرونه روانه ده. دا خپرونه تاسو د راډیو له لارې اوري، هم دراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب لا باندې تاسو په تصویري بڼه باندې لایف یا په ژوندۍ بڼه ویني. اوس هم خبریاله او د حقونو فعال آغلی حسی احمدزی له موږ سره وصل شوی ده. آغلی احمدزی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر ژوند باندې د او کار باندې د محدودیت، او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلی و، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د ملي یاد کړي و چې د حجاب موضوع هم له هغو اندیشنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلی بشیر او د خبرونه بلې قدرمنه ملمنه غلی حفیظ ده خو دې چې تاسو ټول بخوي راز ګرځو تاسو پوښتنه ته نه زه فکر نکوم په افغانستان کې موږ تاسو د دې شاید پاتې شوی سوي چې یو ځنه هیوا د افغانستان پاتې شو د اسلامي ودونی کې چې غوي په ډیره ګډه پر خپل اسلامي جاب ته وخت ورکړه او ملمنه په اسلامي جاب کې خپل دندو ته تللې ده زه فکر کوم دا د حکومت موږ ورته ویل چې څنګه ته بل په افغانستان کې تاسو نو شکر چې یا داله یا یو ګروپ ورته وایو نو دوی ځهینه نام داسې او څه ویلو چې ګواکې په اداراتو کې مېرمنې په جاب سره نه راځي او دوی دغه دندې یو ځای دي نارینه سره زه فکر کوم چې یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پریکړه کوي چې مېرمنې د حتمی او هر مرګ کارون ته دند تستنی شي حتما هغه لپاره طرحې درلودلې شي چې د جاب مسله کېدلې شي زه فکر کوم دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونو په لکونه مېرمنو په دندو کې بوختي یا غوډې لري شي دا یو ډیر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راولي یا د شبي ورته بیلي کې نو فکر کوم چې دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د حکومتونو له کبله د پورته وي دا مسله حاصل نه جا پوری تړاو درلودلې شي
مننه اغلی احمد زی اغلی حفیظی ستاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښوځو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفه درلودې داندو تتلې او بیا یې هغه داندې له لاسه ورکړي دوی څه ډول کیسې تاسو ته کوي د خپل اقتصاد
بدبختانه یواز ستونزه پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی خپلې دندې یا خپلې سرمایې یا خپل د ژوند ډېرې مهمې برخې له لاسه ورکړې حتی دوی مجبوره شول چې له افغانستان ووزي اوس مهال د سیمې په هېوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو او حالاتو سره مخامخ دي د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هره ورځ مخامخ کیږو راپورونه ورباندې جوړوو راپورونه ورباندې لرو حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو لونو ودونه په داسې یو عمر کې وکړي چې د هغوی د درس ویلو وخت دی په 14 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې له یوې خوا نه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنیو لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلې چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې په کلونو کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره گزاره کولی شي ولې کله چې د کورنیو مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو ولې د خپلو کورنیو لپاره نشو لیدلی او په همدغومره وخت کې ډېرو مېرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه وه له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې تر څنګ شرایط دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه وځي او دې ته ورته نورې هغه نخولې دي چې ښځې ورسره مخامخ کېږي او لاس تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي
مننه اغلی حفیظی اغلی احمدزی زبستاس څخه پښتنه وکم بیا باغلی حقپال ته ورسو حسین جان احمدزی تاسو مشته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو افغان شو سره خبرې کوي لکه تاسو چې په دې ورستی کې ولیدل ډیرې داسې کورنۍ وي چې سرپرستی شو کوله لکه څنګه چې اغلی حفیظی اتونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راوي استل سول په دغه کې داسې کډی هم وي داس کورونا هو کورنی وی چې شدی مشرانی وی او دا هغه شدی هم وی چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کار منی کړی او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي دوی په بیره کې دي تاسو د دا ډول شوه سره خبرې کړې دي که څنګه او څه فکر کوي هغه شته چې بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي په زور د نورو هیوادونو څخه د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دي
مخه غلی بشیر دا خو هغه بیل بس کېدلی شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کیږي. تر ټولو مهمه مسله له تعامل وروسته د افغانستان کې د افغان خلکو میرمنو د دې اقتصادي وضعیت مسله کې د لسی چې تاسو ویلي کاغو چې راغلي د خپل دندې لاسور کړی دی د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی. هلته چې په کور دننه په سلګونو په خلکو په افغانستان کې هغه خپل دندې لاسور کړی دی او د خپل کورونو سرپرستی او ترغړې دلودله. دا مسله چې د افغانستان کې لکه څنګه چې مرتجه نوتی اشاره دلودله میرمن بیر اکبر کارون ته د ارشي دي چې باید ټوکی لګلې هغه اجباري ودونه ته اشاره وکړه. تر څنګ ته په افغانستان کې چې د میرمن چې د کور سرپرستی ورترغړې و خپل دندې لاسور کړی دی دوی دې ته مجبور شو دي چې خپل وکلان اعتقالان ماشومان باندې مشاقه کارونه وکړي تر څو دوی شکل چې خپل د کور د کوم مصرف چې دوی ته تادیه وکړي. او هغه میرمن چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوی دی فکر کوم چې هغه به تمر خاص په دندې کې مشغول نه وي. او له پاکستان څخه میرمن ممکن راغلي وي راایستل شي وي چې هغه د خپل د کیسونو د مختتاګ لپاره پاتې شوی وي. هغه خاص نن دلته خپل دندې لاس ورکړ دي. خو تر ټولو مهم مسله هغه میرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شو دي سرپرست نه لري د کورنۍ خوراج دي اقتصادي ستونزې سره مخامخ شو دي چې د دې بیرته د دې عمل ګرځېدل دي چې دوی په بلا بلا ناروغي باندې اخته شي په رواني ناروغي باندې اخته شي یا د خودکشي مسله چې ده شته. هغه مسله چې د فقر او د بیوزلۍ د قبل د ورځې افغان میرمن سره مخامخ کېدل شي فکر کوم اوس افغان میرمن د نړۍ په کچه له هغه میرمن څخه ثابتل شي چې خورا ډېر زیات په پات او سخت وضعیت کې د خپل شپور کې لري چې دا رښتم ډېر زیات دردون کې د افغان میرمن لپاره او بدبختانه موږ سمو شکایت د دغه میرمن لپاره پرته لوي چې خپل आवाज اوچت کړو د دې حقوق څخه دفاع وکړو. فکر کوم چې شاید موږ غږ په تربري د پوره وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا واشي. خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمن ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړو ته دي د زمينه برابر کړی چې په کور دننه خپل د خپل مصارف او جوګشي او خپل مصارف دي تکمیل او لاسره وړي.
مننه اغلی احمدزی زبرت تاسو ته راځم. اغلی حقپال تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پوښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې بې دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد له کبله د خراب اقتصاد له کبله له خطر سره مخامخ دي. خو آیا فکر نه کوي چې هغه شدې چې کډوالي سوي دي او کډوالي ته مجبور سوي دي په دې خاطر باندې په افغانستان کې یا په دې تر چې د دوی نجونی لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هیوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوام یې په افغانستان کې ژوند ته نس کولای یا کم نور عوامل وي. فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي که هغه د هیواد څخه د باندې وتلی وي ارسي وي چې ووزي او کدنن وي. د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې دي.
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونه لري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونه ښایي چې څرنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نه لري. مشروعیت او دا شیان خو تاسو پرېږدئ. دا چې خلک ولې وزي د افغانستان څخه یا هغه ښځې چې راغلل عوامل ډېر زیات دي خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان دپاره راتلونکی نه ګوري. د خپل نصر دا چې نجونې درس نشي ویلی کار نشي کولی او د خپل نجونو دپاره راتلونکی نه ګوري حتی د خپل کورنیو دپاره. تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات و. بیا هغې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدئ چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانونی توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیری یو خو بیا هم کوشش کوي چې راشي او هغه خو ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي خو بیا هم که دوی دلته رانشي حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې مونږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل خلک نه غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي. زما یادیږي چې په کال 2001 کې مونږ چې کله پاکستان کې وو او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلوده مهاجرین ته وضعیت نسبت خو مونږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګي مو نه کوو خصوصا چې پښتو هم غږېدو او په پېښور کې وو خو چې کله افغانستان ته راتلو یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلوده چې ښه دلته اوس معلومېږي چې یو انتخابات به وي یو قانون به وي او بالاخره مونږ به رئیس جمهور لرو بالاخره مونږ به هم د نړیوال سطحه باندې یو هویت مو پیدا کړی دی ځکه چې لس کاله پنځلس کاله مونږ به په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله مونږ مهاجر وو مونږ ولیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي په نړیوال سټیج کې غږیږي او زمونږ هیڅوک نشته نو یو محرومیت کې وو. خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو ویستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته. ولې؟ ځکه چې دوی راتلونکي نه ګوري افغانستان کې. ولې راتلونکي نه ګوري افغانستان کې؟ ځکه چې د خور وایي چې زنګ وهلی و چې حکومت به وایو ډله به ورته نه وایو. حکومت تاسو ورته وایئ ووایئ سل کره خو تاسو خپل آګاهي ډېر کوي. حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري، د حکومت د خلکو د غږ د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي. ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري، زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي، ټول حکومتونه مشکلات نه لري، لري اکثریت حکومتونه، ټول حکومتونه مشکلات لري، خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي. تاسو آسان ترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلی او ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث ولو چې ته حجاب مراتوي ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي بلکې د خپل کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله. څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي؟ که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي، ابدا مه لرئ. او که تاسو په دې فکر کې یاست، خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي، نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي. آیا ستاسو غږ څوک اوري؟ آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي، آیا په کابل کې، په مزار کې، په تخار کې، په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل، آیا دغه اعتراض بد کار و چې دوی شکنجه شول، په زندانونو کې ولاړل؟ آیا د خپل حق غوښتل بد کار دی؟ آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی؟ زه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ او هغې ته او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده، مسؤلیت ده چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخه ته صحیح نه ځي، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، تاسو باید اعتراض وکړئ. ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي، که دا جوړ نشي، دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي، ټول موږ غرقېږو. ولې دې دپاره یو ځای کار ونکړو؟
مننه آغلی حقپال. آغلی حفیظی ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی حقپال و ځینو خبرو ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو ته ورکول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو د کار حقونه راځي. ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره؟
زه میرمن بشیر فکر نکنم چې موږ تاسو د اوس مهال د دې شاهد ووسو چې ښځو ته د هغه لومړني حقونه انساني حقونه ورکړل شوي وي. نه ښځو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کېږي، نه اسلامي حقونه ورکول کېږي. یعنی شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خپره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي، موږ باید تعجب ونه کړو، ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي، نور خو کوم څه دوی ته نه دي پاتې. که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي، دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کېږي چې بالاخره یوه ښځه د کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کېني. په تېرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان و، ولې څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ سول دومره شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي. که چیرې برخه هم واخلي، دومره هغه بېرنګه یا بېخونده مخکې ځي چې موږ سره یې مخکې کلونو کې نه و لیدلي، ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخه کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې، ولې اوس مهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکوله، حال دا چې دوی خپله ورتلل، دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل، اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره، یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي، دغه نمایشي کارونه وخت ناوخته ترسره کوي، ولې واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازې د ښځو پر وړاندې بندې دي، حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه وه چې د ښځو مخه به نه نیول کېږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې. یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دې ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، د خدای لپاره حتی ښځو ته جوماتونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، حال دا چې په تېرو شلو کلونو کې په کومو جوماتونو کې چې نارینه و لمنځونه ادا کول یا هم هلته دیني زده کړې کېدي، یا برخه د میرمنو لپاره هم و اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوي ده.
مننه ډېره. آغلی احمد زیستا څخه مې د آغلی حفیظي د خبرو په تړاو پوښتنه ده. دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر ښځو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي، خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې ښځو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافي دی، او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم اغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړاو باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوی او د حکومتونو په تعریف باندې پوهیږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورو جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو مسله. دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورو ټاکل شوی حکومت نه دی، دا که په زور اغلې که په بېله مسله راغلي دغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنی باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرون ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره دی یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړاو باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې حقیقت چې موږ همدا اوس په اوسني شرایط کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ میرمن به دې ته اجازه نه شي چې په داسې یو شرایطو کې چې هلته حکومت څه د چارې څه دي څه ډول خلک زموږ مخامشي وي، څو په داسې یو وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز کېږو. دوی ویل چې باید راوځي، مظاهرې دي په تظاهراتو کې راوتلې ډېرې، ځنه په هغه پروژې وي که رښتیا هم د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچت کړو. خو نتیجه څه شوه؟ په میاشتو میاشتو بند کې دوی پاتې شي، لهغه څه چې د افغان میرمنې وتل له کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغوی په میاشتو میاشتو په زندانونو کې تېرې کړې. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو، اصلا یې نه غواړو، افغان میرمنې پاتمنې خزدی دوی په ډیر خطو غوښتنې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې کا غوښتنې چې غوښتنې په دغه خزو د حقوق لپاره د خپل واسو چته کړی. بل مسله تاسو داخلي فزي خبرې اشاره درلودله، په افغانستان کې مېرمنې منم چې اقتصاد مېرمنې پکې رول لري چې غوښتنې پکې وانه وخت خو یوازې په سو خیاطي په سو ورو کوچنو کاروبار باندې موږ د خپل خزو سهم په حکومت کې نشو ډیرولای. حکومت په هر برخه کې مېرمنو ته ضرورت لري، که په ټرپ کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هر برخه کې چې ده خزو ته ضرورت پیدا کېدلی شي. په اوسو کوچنی کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بار نه لري، خلکو ورته لیوالتیا مونه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار مو ته نشي پیدا کېدلی، دا د افغان خزو درد وکولی نه شي. د افغان خزو لپاره باید په حکومت کې 50-50% 50-50% باید دوی ته وخت ورکړل شي، حق ورته ورکړل شي، په هر برخه باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي. څه فکر کوم دا وړه کاروبارونه دلته
مننه ډیره غلی احمدزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او یو دا خبرونه چې نوم یې د ازما حق دی، د فیسبوک او یوټیوب لاره په ژوندۍ باندې تاسو ولید. د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د ټولو ملمنو څخه مننه، د اغلی حقپال، اغلی حفیظ او اغلی احمدزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.